در یو مهم ټکی درته ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د چین پاکستان اقتصادي راهداري او دغه سلسله کې در مخته شوی اختلافات ورستو د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلی دی. د لړکی مشرق ورسپانو وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټول ډلې د اقتصادي راهداري لړکی اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي، او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري مکمل اتفاق دی او د دې منسوبې نه بعد پاکستان او چین اولسته فائده رسی. اداري مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریز لري چې د صوبې په نقشه کې څه قسمه بدلون نه دی کړی شوی، او دا هم هغه نقشه ده کومه چې د چین سره په ګډه منظوره شوې ده او ټولو سیاسي ډلو او متعلقه خلکو ته د دې نقلونه ورکړی شوي دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړی شوي او نه د اصل روټ او منصوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منصوبې لکه ریلوی لاین، ګیس لاین، فایبر آپټکس، د بجلی منصوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداریا خیر کلی کی که حکومت واقعی د منصوبې نقلونه ورکړي دي، نو بیا د دغه نقلونه عام اولسته هم اوخایي. څه وجه ده چې دا منصوبه د نورو خلکو نه پټه ده؟ که حکومت واقعی غواړي چې د دې منصوبې خواږه اولسته اورسي او دا مکمل کړي شي، نو پکار ده چې دغه لړکی ټولې وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریه کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټولې منطقې امن ته خطر را ولاړه شوې ده، او په خاص توګه دا وخت د پاکستان لپاره ډېر سخت دی چې یو طرف ته سعودي عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان د پاره سعودي عرب ډیر مهم ملک دی. بل طرف ته ایران د پاکستان گاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډیر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشو درې دی، بلکې پاکستان ډیره ښه فیصله کړې چې د لړکې بعد د سالس کردار ادا کوي. اداري اخیره کې د سرتاج عزیز د خلیلی کی چې د دې صورتحال نه تر هغه ډلې ګټه پورته کولی شي او د مسلې له مذهبي او مسلکي رنګ هم ورکولی شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروری ده چې دې مسلې زر تر زره حل ولټول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډی پی ای خبري ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په مخه اسلام آباد کې چې کومه څلور اړخي د غونډه کیږي، دا غي نه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته بیا کینی. بلخوا ټایم آف انډیا ورسپانه لیکي چې په پټان کوټ کې د وسلوالو د بریدونو د سیموارو د نیولو په مخه د پاکستاني او هندي چارواکو ګډې هڅې روانې دي. نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. د جرمنی ڈی پی ای خبری ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدونکې د هغه څلور اړخې دی غونډې موضوع راغستې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډیدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خود افغانستان د اجرایی رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلی دی چې په نننۍ غونډه کې بعد طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی و، اجانس ته ویلی دی چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې بعد طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به یې افغان حکومت سره کښینوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکې په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په مخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کومه خطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د دونو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خود افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلارې به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورسپانه ټایم آف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټان کوټ په پیخه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلارې کار کوي. دغو پاکستانی سرچینو ورسپانې ته ویلي دي چې د دې پیخې له امله کډروان روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې به ضایع شي. ورځپاڼه د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د خارج چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکتر اعزاز چودھری ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. اوس تاسو په یو بل موضوع تر غرروم. ډان روس پړل لیکي باید هند او پاکستان د خبرو او مذاکرات لپاره ټولي مسلې هوارې کړي او دواړه د پټان کوټ د مسلې د حل لپاره له یو بل سره خبري وکړي. د دغه لیکنې مهمه برخه لفرخندا صد نورو
په ډان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي د پټانکوټ په پیښه هند او پاکستان له یو بل سره خبرې وکړي او په لومړي ځل په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د دغه پیښې په پلټنو زور ورکړ. پاکستان هم دا وار د پلټنو په اړه خبرې په وړاندې بوتلې. هند وایي باید پاکستان د هغو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې په کشمیر کې موجود دي او د هند خلاف کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي خبر دا وی چې په داسې حالاتو کې د هند او پاکستان د مذاکراتو عمل وزنډیږي ځکه چې تر څو د پټانکوټ د پیښې په اړه معلومات سره تنوی رسیدلې نو دواړه هیوادونه نشي کولای چې په یو ښه ماحول کې له یو بل سره خبرې وکړي. د هند سره په خبرو کې بعد پښتنه ضرور راولاړیږي چې پاکستان د هغو تراګرو ډلو خلاف څه عملی کار وکړ چې هند یې په دغه هیواد کې په تراګر بدونو کې ککړې بولي او باید پاکستان هم د دې لپاره ځان تیار کړي او دا وار د تورونو د ردولو پر ځای د ثبوتونو او مضبوطو دلایلو سره وړاندې لاړ شي. لیکوال وایي سیاستداران بدلیږي. نن به یو حکومت وي سبا به بل وی خو د یو ملک ګټه نه بدلیږي. د هند او پاکستان د مذاکراتو د خبرو په عمل کې مهمه مسله له پامه نشي غورځېده. لومړی د کشمیر مسله ده. باید پر دغه دوه هیوادونو له یو بل سره کینی او خبري وکړي او په دغه خبرو کې د کشمیر د ولست رائے احترام وشي. دویمه مهمه مسله ترهګری ده. د امریکا د دباو له وجې پاکستان دې ته غاړه کې خاو دي چې خپل خاوره به د هند خلاف استعمالولو ته پرې نه کړي. بلخوا هند وایي په کشمیر کې جهادي ډلې د دوی خلاف کاروایانی کوي او دغه د پاکستان مرسته لري. نو باید هند هم د دغه خبرې د بنیادی وجوهاتو ځان خبر کړي. درېمه خبره د امنیت ته. باید دواړه هیوادونه د وسلو د زیاتولو د پالیسۍ نه ډډه وکړي او خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو لپاره باید هند او پاکستان تجارتي اړیکې هم پراخې کړي او د یو بل سامانونو ته ښه مارکیټونه برابر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ودی الله توپ تر ختمې وروسته د هغه حکومت په کابینه کې هم بدلون کیږي. حکومتي سرچینې وایي کېدلای شي چې پاکستان مسلم لیگ نواد او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خپل وزیرانو کې بدلون وکړي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکړي.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری د سوګند پورته کولو دوی ونی پوره کیږي. خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړي. د زهری په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوی کابینه کې به د پښتون خامل عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې په خواني غړي له کابینې لري کړل سي او پر ځای به نوی چیرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخیستلو سلام مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې ان شاء الله تعالی تاسو وینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وشو یا سوې دی نو خامخا پاتېانو د خپل سلام مشاوره هغه ته لږ انتظار
دی. عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده. خو
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسی، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه یو لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د مدني ټولنو فعالان د اسلام آباد د لال مسجد مشرتابه خبرو او کړنو اندېښمن کړي، د هغه هیواد د حکومت پر دغه مسله ځان کوڼ اچولی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست دننه ځینې کړی دي چې نه پرېږدي د یادی دینی مدرسې پر ضد کاروایی وکړل شي. نور تفصیل د هارون باچان اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پلازمینې او د هغه هیواد د نورو برخو لیبرالي مدني ټولنې انده چې په بهر نړۍ کې میشت پاکستانی وګړي په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د دوامدار استوګنې او فعالیتونو خبرې اندېښمن کړې دي. ځینې فعالان وایي چې نوموړی ځکه لا هم په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د پاکستان سیاسي حکومت یې تر شا ولاړ دی. د لیکنې تر مخه دا خبره ښایي غلطه هم نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د ملا عبدالعزیز پیژني او دا چې شخصي اړیکې ورسره لري. پر دې سربیره چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې دعوه کړې چې د لیبرال فکر لرونکي یو کس ته په اسلام آباد کې د داسې یو سړي پر کړنو چې د هغه خار خلک یې له پریشانۍ سره مخ کړي دي ځان غلی اچولی دی. لیکنه کاږي حکومت په دې کار سره د نړۍ هیوادونو ته خودل غواړي چې د پاکستان ریاست د ملا عبدالعزیز او یا هم دغه د ملاتړو پر ضد چې په 2005 کال کې په اسلام آباد کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو هڅې کړې وي او ښایي دغه کړنې بیا تکرار کړي، د اقدام کولو هیڅ اراده نه لري. په لیکنه کې راغلي له 2001 کال راهیسې د 2005 کال تر جولای میاشت پورې موده کې د لال مسجد د انتظامی او زده کوونکو پر ضد له پولیسو سره 9 اف آی آر درج کړل شوي دي. د لال مسجد پر انتظامیا د غیر قانوني وسلو ساتلو او د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني کارولو نه واخلي تر د خلکو بے ځایه تنګولو، د هغوی د تختولو او د قانون ماتونکو کسانو د ساتلو تورونه پوره کړل شوي دي. لیکن وایي د پاکستان له ریاست سره کافی دلایل موجود وو چې د لال مسجد د مشرتابه پر ضد کاروایو کې، خو پرته د 2005 کال له پوځي عملیاتو د یادې دینی مدرسې په خلاف هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړل شوی. هم په 2005 کال کې هغه پولیس افسران چې غوښتل یې د لال مسجد انتظامی ته لاس واچوي نورو ځایونو ته ور بدل کړل شول. د پاکستان ډیری خلک فکر کوي چې د هغه هیواد پوځي ډکټیټر پرویز مشرف یو روڼ اندې کس وو او ځکه یې په 2005 کال کې د یاد جماعت پر ضد پوځي عملیات وکړل، خو دا خبره چاته نه ده معلومه چې مشرف واقعي هم د لال مسجد د پنخه کولو اراده لرله او یادا چې د پوځ نور افسران هم په دغه کار کې له هغه سره ملګري ول او که څنګه. لیکن وړاندې وایي له پوځي عملیاتو وروسته ملا عبدالعزیز د پاکستان ریاست د ځینو با نفوذ افسرانو له لوري حمایه کړل شو. لال مسجد بیرته جوړ او مشري بیا هم ملا عبدالعزیز ته ورکړل شوه. لیکن دغه راز وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د جماعت له احاطې څخه په برقه کې د ملا عبدالعزیز د تښتېدو هڅې دا ثابته کړه چې نوموړی پر خپل دریځ دومره کلک نه دی ولاړ چې ګنې سر دې پرې ورکي. لیکنه زیاتوي عزیز به په اسلام آباد کې خپل استوګنې ته همداسې دوام ورکړي او دا ځکه چې د پاکستان ریاست دننه ځینې پټ قوتونه نوموړی پر همدغه ځای ساتل غواړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نه شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی د ونی د خبرونه د تاریخ د پاڼې. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کې سخانه د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز پوځ د لاس په ناتر سړلو کې مړ شوی وو او د یوې سړي تر مخه د غدمړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان تیاروي. د تاریخ
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بېګنا خلکو ناتر سډزې وکړي دا پیښور خار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزوړ او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لرې لرې نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانې بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه د کیسه خانې په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانې څنګه چې دلته به اوتلې وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته رښتوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ماده ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي س آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارای راغلي وی فوجي او پاغه لارو کې چتی کړی دي او هغه کابل سین نو خار سین چې کوم دی لاندې کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړی دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ پشان یو ناوړ پیخه وا خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نو د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دي
دا خو یو ډیره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغي ډیر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل سیاسي شعور کمې ده نو دې وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې ویاړنه کوي فخر کوي په هغه کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغه کې د جلیانواله باغ د لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوی وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه هغه وخت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګ باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار ریشه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1950 کې جوړ شوی دی په پیښور کې، لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو، دی دا پارٹی جوړ کا. خو دی نه دی په خوارو ډېر پیو کې، خو یو عوامي جماعت تنه نو جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دی.
ڈاکٹر وقار ریشہ زیاتوی چې باچا خان او دغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخیو او دغه وی مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگار مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز جو خدای خدمتگاری هم جوړ شوی وا د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 د اپریل هغه منځله و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې سیول نافرمانی کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پر درویشتم اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پکی سخانے کی دا قابل تانے پلور روان اون دہا وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چگنی دوی پر تانا حملہ کوی نزکے پر بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پر جلس ورغلو چسوار لس کسان پر کمڑو او گنڈ شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې راورسېده پرې موړ کې چې دا گاډې راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنې شو، پاغې کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو، دې کې سمشران رامخ کې شو وغي خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل پلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چې نارې جوړې کې چې نا تو خود انگریز جنٹ ہو بس بیا اور تے نور مشران ہو کہ بس اجی سے پرے دا جس لگا داخل کئی گورو چے دیس کئی
دا دا ظلم او زبردستی پر دے عمل کی دا جلس زنی گڈن والو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
اغا اڑمبے آرمڈ کار چو اغا تا دای اور ور تکو دے خلق ور تا اور ور تکو چے رنگی دا چے زبردست کولے شو چیرا ہندوستان ہے یا دما چکم ریایا دا اگئی دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفلز پنوم باندې وو ائی ته چیو وټه دیو کای اغه انکاری شو بس اک دم دی اغه کورٹ مارشل کو دی اغه دی پسته 111 انفنٹری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا اغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتے ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعڑخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق ہم پا نخشو
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبی کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دایمده اوسې ښه دا گیر چا پیر کومې ګلې کوسې چې دي پاګې کې ډایرکټ دځې کولې گیر چا پیر سره کورونه دي هغه د بالخانو نه سخذو قتل چې دا ناسا پی دځې مزه چرته کیږي هغه موشته واته خذو چې دي هغه په خپل کورونو کې مړې پرته په دې ډول لګې دي دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کیول تک ناسو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه خبرو هغه په مړو کې مونته شي وي اکثریت خلک چې په دې کې مړ دي هغه د ګیر چاپیرا علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دی دی هغه پته هغه نمونه شتره د پښتنو د ګیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکۍ تانې سره دای اونیسل بوی په چار صدې جیل تا هلته کې چې خلک راځه وشو هلته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی هغه دې نه فور رسالپور تر وستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا د رسالور کالا ریګریشن پرزنټمنت کې کې به مشکته ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار رشا وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دې پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیوچې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو اگر انو دلته کې راکوم ځکه چې دې ډېر شي وې کوم ځکه چې په پیو دې باندې دلته کې شهیدانو یادگار جوړ کو دلته کې مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را دات چې دنو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادگار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ور کا فوټوګرافر وسره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر
ډاکټر وقار رشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان ملشیویو
بیا فرنګی چې له هغه یو دوا ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پنکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلويست کسان ملشیوی دیو هغه نن کوم سچې دی نو مصیبت دا رہی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس تاریخداران چې دی هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل او نه پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان. Thank you.